ازادي رادیو دا از امید زهیر مالیم لس بجی شوی د دې سات لند خبرونه. د افغانستان لپاره د ناروی سفیر اندرس لینمن وایي دا د دوی لپاره ستونزمنه ده چې له هغه افغان حکومت سره ملګرتیا وکړي کوم چې ټول شموله د خلکو استازې او په واقعي معنا د ښځو د مساوي ونډې لرونکی نه وي. ښاغلی لینډمن دا خبره د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال عبدالکبیر سره له کتنې وروسته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي. د افغانستان لپاره د ناروی سفیر وایي دې لیدنه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د آزادو رسنیو پر اهمیت هم ټینګار کړی. طالبانو هم یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي د ناروی سفیر له دوی په دولتي ادارو کې د ښځو د کار، د نجونو د زده کړو، حجاب، ټولګدونو حکومت، له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون د طرز العمل وروستیو کې د طالبانو د ادارې له تشکیلاتي چوکاټ څخه د ځینو اداراتو د حذف په اړه معلومات غوښتي. طالب چارواکو له متحده عربي امارات غوښتي چې د افغانانو د ویزو ستونزه حل او افغانستان ته د دې هیواد د الوتکو الوتنې پیل کړي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وایي دا غوښتنه د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره کتنه کې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر کړي. خغلی کریمی زیاتوي عبدالغنی برادر چې له یو پلاوي سره د خلیفه بن زاید النهیان له ځایناستي شیخ محمد بن زاید النهیان سره لیدنې ته ورغلی و، له هغه سره کتنه کې په متحده عربي اماراتو کې د هغو افغان بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې چې جرمونه یې سپک وي. د طالبانو د مرستیال ویان له قوله دواړو لوریو د سوداګریزو اړیکو د رغولو او پراخېدو په اړه هم هر اړخیزې خبرې کړي. سپینا ماړی وایي د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن حکومت ته د سولې یوه داسې معامله په میراث پاتې وه چې طالبان یې ځواکمن کړي. د افغانستان په ملي حکومت کې د دوی متحدین کمزوري کړي وو. سپینې ماړی دا خبره په یو اعلامیه کې چې پرون خپره شوه کړې او زیاتوي د دوهې تړون د راتلونکي په اړه د کوم څرګند پلان پرته له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو لامل شوه. سپینې ماړۍ دا څرګندونې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د ځانګړي څارونکي یاسیګار د راپور په غبرګون کې کړې وي. په دې اړه به تفصیل وروسته واورئ. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په خبرو کې د ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو پر زیاتېدو د نړیوالې ټولنې ګډ مخالفت څرګند کړی. خغلی ویسټ پرون ناوخته په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په دې خبرو کې د افغانستان د ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری هم ورسره ملاوه. خغلی ویسټ لیکلي د افغانانو په ملاتړ او د امریکا ملي ګټو ته په پام سره به له طالبانو سره خبرې اترې دوام کوي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د حجاب په نوم د طالبانو لخوا د لا سختو محدودیتونو د وضع کېدو وروسته دې ډلې ته د امریکا او نړیوالې ټولنې خبرداری دی. پرون د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حمید کرزی هم سی این این تلویزیون سره مرکه کې وویل چادری او مخ پټول د افغان فرهنګ برخه نه ده، هغه څه چې طالبانو پر افغان جون او ښځو د حجاب په نوم تحمیل کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د نړۍ په سطح 18 سلنه لوګه په جګړه ځپلو سیمو کې ثبت شوې ده. انتونیو ګوتریش پرون په یو ټویټ کې لیکلي کله چې جګړه وشي خلک له لوګې سره مخامخېږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په وروستیو کې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت او د خوړو کمواله د ډېرې اندېښنې وړ دی. د دې ادارې د اټکل له مخې نږدې 19 میلیونه افغانان بعد روان میلادي کال تر نومبر میاشت پورې له سختې لوګې سره مخ شي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن وایي د آرام سمندر په سیمه کې د ډیموکراسیو ترمنځ نږدې همکاري ته اړتیا لیدل کیږي. بایدن پرونشنبه د جنوبي کوریا په پلازمینه سویل کې د هغه هیواد له جمهور رئیس یون سوک یول سره یو ګډ خبری کانفرنس ته وویل
د آرام سمندر په سیمه کې د ډیموکراسیو ترمنځ دا احساس شته چې نه یوازې په پوځي لحاظ بلکې په اقتصادي او سیاسي لحاظ نږدې همکاریو ته اړتیا لیدل کیږي.
د جنوبی کوریا جمهور رئیس یون سون یول بیا ویلی له جمهور رئیس بایدن سره په کتنه کې دا بحث مطرح شو چې دواړه هیوادونه د اټومي بریدونو پر وړاندې د مقابلې لپاره ګډو پوځي تمریناتو ته اړتیا لري. او اسرائیلي پوځیانو یو 18 کلن فلسطینی وسوال هغه وخت وژلی چې د اشغال شوي لویدیځ غاړې یو ناامن خارګوټي ته اسرائیلي سرتیري ننوتل او ورپسې شخړه وشوه. د فلسطین روغتیا وزارت او نورو محلي رسنیو دا خبر تایید کړی دی. د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي ځانګړي شوی پروګرام ته بیاله شوې ده، خو څو مهم راپورونه به هم پکې خپاره شي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اداري او طالبانو ترمنځ د دوهې تړون د طالبانو د ځواکمنېدو سبب شوی و. تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې اسیګار هم ویلي و د دوهې تړون د کابل او واشنگټن ترمنځ د بې باورۍ لامل شوی و. بلخوا په دوحه کې د تیر حکومت د مذاکراتي پلاوي یو غړي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ ډېر نور مسایل هم د افغانستان د تیر حکومت له سیاسي مشرتابه سره شریک نشول.
سپینه ماڼۍ د دوحې موافقه چې د 2000 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې وه د طالبانو د ځواکمنېدو سبب بولي. د سپینې ماڼۍ د پرونی بیان له مخې اوسنی ولسمشر جو بایډن ته د سولې داسې موافقه په میراث پاتې وه چې طالبان یې پیاوړي خو د افغانستان په تېر حکومت کې د امریکا متحدان کمزوري کړي وو. پرون شنبه تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په ځینو ټویټونو کې وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې د امریکا او افغانستان ترمنځ اړیکو کې ډېره بې باوري رامنځته کړې وه. د سیګار په حواله د موافقې زیاتې برخې پټې وې او ګمان کېده چې د طالبانو او واشنگټن ترمنځ به ډېرې پټې لیکلې او شفاهي هوکړې پکې وي. سیګار وایي هڅه یې وکړه د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو د دوحې له تړون سره د ملو سویو زمیمو یوه کاپي ترلاسه کړي خو دا غوښتنه یې عملي نه سوه. امریکا د دوحې موافقې له مخې ژمنه کړې وه چې د 2018 میلادي کال تر می میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي او طالبانو هم منلې وه چې د القاعده په ګډون به له ټولو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې پرې کوي. تر دغه تړون وروسته د 2000 میلادي کال د سپتمبر پر 12 بین الافغاني مذاکرې پیل سوې چې میاشتې دوام وکړ. فوزیه کوفی زیاته موده د تیر حکومت د مذاکراتي هیات یو غړی و چې وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ له زیاتو تړونونو د تیر حکومت سیاسي مشرتابه بې خبره ساتل سوی وو.
برعلاوه زمایم کې پنهان بود و
د دې ترڅنګ چې زمایم پټ وو او د افغانستان له سیاسي مشرتابه سره هیڅ کله شریک نه کړای سول. د موافقې دوه لوري طالبان او امریکا وو. د افغانستان سیاسي ټولنه، د افغانستان حکومت او نور جوړښتونه پکې شریک نه وو چې د مورال د کمزوري سبب سول. د دې موافقې په یو ځای کې هم د بشري حقونو او ښځو حقونو یادونه نه ده سوې. دا هر څه له هغو کړنو او شعارونو سره په ټکر کې و چې ډیرو کسانو د امریکا له ادرسه کول. کله چې په عمل، اجراءاتو او وینا کې تناقض ولیدل سو نه یوازې زموږ د امنیتي ځواکونو د مورال د کمزورۍ بلکې د بې باورۍ سبب سو.
لکه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، د نړۍ یوې هیوادې هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په بهر کې ځینې میشت افغانان د طالبانو پر هغو ژمنو شک لري چې وایي افغان شخصیتونه به افغانستان ته تر ستنېدو وروسته خوندي وي. د اندېښنې داسې مال څرګندېږي چې د افغان شخصیتونو د اړیکو او هېواد ته د هغوی د ستنولو کمیسیون پرون خپله دنده رسمان پیل او خپله لایحه اعلان کړه. دا کمیسیون چې ټول غړي یې طالب چارواکي دي پرون وویل هغه افغان شخصیتونه چې هېواد ته ستنېږي سره او مال به یې خوندي وي، خو انتقاد کوونکي وایي هغه سیاسي شخصیتونه چې دا مهال په افغانستان کې دي نه یوازې خوندي نه دي بلکې په درنښت نه هم ورته کتل کېږي.
که څه هم د طالبانو اداره ډاډ ورکوي چې له افغان شخصیتونو سره د تماس او هیواد ته د ستنولو کمیسیون به هغو افغانانو ته چې بیرته هیواد ته ستنیږي هر ډول خوندیتوب برابر کړي، خو ځینې افغانان د طالبانو پر دې ډاډ شک څرګندوي. عزیز احمدزی وایي
کله چې دا نور افغانان چې په بهر کې دي وګوري چې هغه افغانان چې هلته په داخل کې دي هغو ته وظیفې ورکړی سوې، نو بیا زه فکر کوم دا افغانان کوشش تشویقیږي چې ولاړ سي. که هغوی ته وظیفه او د کار شرایط برابر نه سي نو دا افغانان هم زه فکر نه کوم چې دوی د اعتماد وکړي د طالبانو د حکومت په دې اعلان باندې او دوی د دې ته زړه ښه کړي چې بیرته ورسي.
له افغان شخصیتونو سره د تماس او افغانستان ته د ستنولو کمیسیون پرون په څو مادو کې خپله لایحه اعلان کړه. په دې لایحه کې هغو افغانانو ته چې افغانستان ته ستنیږي ډاډ ورکړل شوی چې مشروع غوښتنې به یې پر ځای شي او خوندي به وي. طالبان د غژمنې داسې مهال کوي هغه سیاسي شخصیتونه چې په افغانستان کې دننه دي د طالبانو له ډول ډول فشارونو سره مخامخ دي. ځینې شنونکي د بیلګې په توګه پخوانی ولسمشر حامد کرزی یادوي چې تېره اونۍ متحده عربي اماراتو ته د سفر مخه ونیول شوه. حامد کرزی په خپل یو تازه مرکه کې ویلي برقه او د ټول مخ پټول له اسلامي حجاب او افغاني کلتور سره هیڅ ارتباط نه لري. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پرون په ستغه لهجه په یوه اعلامیه کې د ښاغلي کرزی دا څرګندونې د تبصرې وړ ونه بللې. د افغانستان له بېلابېلو برخو د ځینو فعالانو، خبریالانو او نورو شخصیتونو د نیول کېدو، ځورول کېدو او حتی وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ځوان لیکوال عماد الدین دوران د کورنۍ غړو پرون ویل چې د یوې اونۍ په تېرېدو لا هم نوموړی چې له طالبانو سره بندي دی نه دی آزاد شوی. همدارنګه یو بل افغان مدني فعال عظیم عظیمي چې کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار د سفر په اعتراض د لاریون د پلانولو په تور نیول شوی لا هم د طالبانو په بند کې دی او په اړه یې هیڅ ډول معلومات نشته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د طالبانو تر ولکې لټینګول وروسته هلته د عدالت غوښتنې د غږونو د چوپېدو په دوام د عدالت غوښتونکو شوراوي له کله چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د دوی کارونه تر ډېره ټکنې شوي دي. د دې شورا له مشر جمعه خان عمرخیل سره زما همکار مرکه کړې او په پیل کې ترې د طالبانو تر ولکې بیا ټینګول وروسته د دوی د عدالت غوښتنې د هڅو د ځنډ او خنډ سره مخامخ کېدو په اړه پوښتلې دي.
په دې نه هم میاشتو کې دوره کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي، متاسفانه دلته چې په افغانستان کې شپږ شپږ نیم زره اجتماعي او سازمانونو فعالیت کوو، په مختلفو برخو کې تعلیمي او اجتماعي او خیریه برخو کې دوی فعالیت کوو، هغه په ټپه درېدلي دي. دوی ته داسې بستر تر اوسه پورې نه ده فراهم سوی چې دوی خپلې چارې دوباره بیرته شروع کړي. د افغانستان کوم با استعداده ځوان کدونه سولس دیوانې د افغانستان سرمایه مصرف سول دي، هر افغان ټاکس یا مالیه څخه پیسې کار سولې، په دوی لګول سولې، دوی په تعلیم باندې، دوی په تحصیل باندې، دوی په پیشرفت باندې، دوی په ترقی باندې پیسې مصرف سولې. هغه تاسو وګورئ، موږ تاسو په هر هفته کې درې زونه تر شپږ زره موږ ځوانان ورځ تر بلې یا د امنیتي ملحوظاتو له وجې یا د نادارۍ په اساس یا د بیکارۍ په اساس خارج ته اړ کېږي، خارج ته زیاتو مهاجرت لاره غوره کوي.
اوس هم د افغانستان له بېلابېلو برخو د وژنو، جنایي پیښو او نورو مواردو راپورونه رارسېږي، خو اوسنۍ اداره هڅه کوي چې دغه ډول پیښې کم اهمیته وښيي. ستاسو نظر څه دی؟
تاسو وګورئ، مرموز قتلونه ورځ تر بلې زیاتېږي، په رسنیو باندې ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتېږي. اجتماعي او سیاسي فعالین چې د افغانستان د بقا لپاره، د افغانستان د یووالي لپاره غواړي مشروع غږ انعکاس کړي او حقایقو په اساس تبصرې وکړي او نظریه خپل وړاندې کړي، هغه یا ورکیږي یا له ملک شړل کیږي او یا هم په مرموز توګه دوی وژل کیږي. هغه که څوک دي، که څوک یې کوي، مګر اوس فلان طالبان مسؤلیت لري دي د باید رسیدګي وکړي. تاسو وګورئ، هغه حق او حقوق سه قرآن کې دراغلي دي، خدای تعالی ورکړي، قانون اساسي کې دي، قانون مدني کې دي، سجنو تعلیم او تحصیل ده. هغه حق او حقوق نه دوی تر اوسه پورې منسوي دي، هغه حقوق دوی تر اوسه نه ورکول سوي. سجنو مکتبونه شپږم ټولګي نه پورته هغه بند کړي دي. ځوانانو ته انتخاباتي بستر په افغانستان کې نه درامسته کړي، داسې بستر نه درامسته کړي هر یو په اساس د پوهې، په اساس د لیاقت، په اساس د شایسته سالۍ ځان نوماند کړي دي.
تاسو چې د عدالت غوښتنې هڅه کوي، کله چې دغسې موارد له اړوندو مسؤلانو سره شریکوي، هغوی څومره په څېړنه او د عدالت په تامین کې ستاسو مرسته کوي؟
موږ په تېر نظام کې درې ویس ولایتو کې فعالیت درلودو، دفترونه مو درلودل چې د طالبانو په راتګ سره دا تر اوسه ټول درېدلي دي او فعالیت مو بند کړی ده. هیله مو دا ده چې په افغانستان کې نور د تهدید آپشن، د مرګ آپشن، د زرغونې آپشن دینه باید نور کار وانه غیستل سی او طالب چارواکو باندې غکوو چې په افغانستان کې داسې یو بستر رامنځته کی، خصوصا اجتماعي او فرهنګي سازمانونه داسې یو بستر رامنځته کی چې دوی وکولی شي د افغانستان ثبات او یووالي او پیشرفت کې دوی ونډه واخلي او خپل فعالیت دوام ورکړي.
د عدالت غوښتونکو شورا مشر جمر خان عمرخیلو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپایي ټولنې د عدالت کمشنر وایي د دې ټولنې یو لسغړي هیوادونه په اوکراین کې د جنگي جنایتونو په څېړنه بوختي. بلخوا د اوکراین جمهور رئیس ویلي هیواد کولای شي د جګړې په میدان کې بریالی شي، خو هر څه یوازې د مذاکرې پر میز په غوڅ ډول حلېدای شي. جزئیات په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې د عدالت کمشنر د دی رندر ژمنه وکړه چې په اوکراین کې به د جنگي جنایتونو ادعاوې له قانون سره سمې وڅېړل سي. د ویلي پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل پر مهال سیبي جنایتونه به بې مجازاته نه پاتېږي. د دی رندر پرون شنبه د ایټالیا لا سټامپا ورځپاڼې ته وویل د اروپایي ټولنې یولس غړي هیوادونه په اوکراین کې د جنگي جنایتونو په څېړنه بوختي او تر اوسه شپږ